بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ نیکې پرزویانې او سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 28مه او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې داعش ډله په سیمه کې د امریکا او د صهیونیست رژیم نیاباتي عمل نومیږي. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام لرو، او په آخر کې به هیلې رڼا اونیس پروګرام درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر د ایران سیاست د بزګرو خلکو څخه دفاع کول دي. د سپای پاسدارانو سمندري ځواک ته نوی ماډل جنگي کښتۍ هم وسپارل شوې. د ایران د برېښنا د فابریکو جوړولو په برخه کې په نړۍ کې 4 مقام لري. او طالبانو د ایران د کورنیو چارو د وزیر څرګندولو ته غبرګون ښودلی. اوس هم بشپړ خبرونو ته، ویان عطاالله خوګرنی
او صادق حسین. د ایران ولسمشر رئیسی ویل د ایران سیاست د مظلومو خلکو څخه دفاع کول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه د هیواد سیاست د مظلومو دفاع او د ظالمانو په مقابل کې درېدل دي. د ایران خبری اژان د خبر له مخې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن شنبه ورځ د زنجان ولې د خلکو سره په یو غونډې کې د کرمان ولې د ترهګر جنایت په غندلو سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د دنیا د مظلومانو دفاع او د ظلم په وړاندې درېدل دي. نوموړي زیاته کړه په بیلابیلو برخو کې د دښمنانو له دسیسو سره سره د ایران ملت په خپلو پښو ولاړ او بریالی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې د ایران پرمختګ ته په اشاره سره وویل د ایران ملت له بندیزونو او دښمنیو سره سره د خدای تعالی په تاکید سره ستر پرمختګونه کړي دي، او نړۍ ته یې ښودلې ده چې ایران د ټکنالوژۍ په برخه کې د دنیا یو پرمختللی هیواد دی. د ایران ولسمشر رئیسی د ایران اټومي انرژي څخه په سوله ییز استفادې باندې په ټینګار سره وویل دښمن فکر کاوه چې د ساینس پوهانو په وژلو سره به د ایران د اټومي صنعت مخه ونیسي، خو په خپلې موخې کې ناکامه پاتې شول. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د سیمې د هیوادونو د چارواکو او د لوړپوړو چارواکو کارپوهانو په پیژندلو سره د ایران اسلامي جمهوریت د استکبار په وړاندې ولاړ دی او په قوه سره خپلې موخې تعقیبوي. رئیسی د غزې په تنانګه کې د تحولاتو پر دوام ټینګار وکړ. وی ویل د ایران له ملت او له شهید سلیمانی سره دښمنۍ ځکه ده چې د اسلامي جمهوریت نظام ملت او د اسلامي انقلاب معظم رهبر د فلسطین او د مظلومانو په حقوقو باندې ټینګار کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر رئیسی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې باطل د حلاکت ور دی وی ویل د فلسطین مظلوم ولس ځواکمن دی او جعلي صهیونیست رژیم باید له منځه یوړل شي.
د اسلامي انقلاب د سپاهي فازدارانو د سمندري ځواک ته د دفاعي تجهیزاتو او ماګوکانو د سپارلو په دوام کې و دفاعي بیړۍ چې سل ماګوګان لري وسپارل شول. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د پرمختللي مخنیونکي اصل باندې مشتمله ده او د حقيقي مخنیونی د رامنځته کولو لپاره د باوري وسلو او پوځي توانمندیو درلودلو او د یو قدرتمند وسلوال او سنبال ځواک په اختیار کې درلودل اساسي رول لري. په همدې لړ کې او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د سمندري ځواک د عمومي اړیکو د دفتر د راپور له مخې نن شنبه ورځ د سلو پوځي ماکوګانو لرونکي و جنگي بیړۍ د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو سمندري ځواک ته وسپارل شو. په دغه وړو کښتیو یا ماکوګانو کې د ابو مهدی المهندس په نامې سره جنگي کښتۍ، د شپاړس ماډله ذوالفقار په نامې سره څلور توغندي شړونکي راکټ لرونکي کښتۍ او د کوثر مخنیونکي عاشورا کښتۍ پکې شامل دي. په دغو دستورو کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران عمومي قماندان سردار حسین سلامی په خپلې وینا کې وویل د اسلامي ایران د یوې اساسي صحنې په توګه د سمندر د اهمیت په درکولو سره د سمندري دود قدرتونو څخه د یو مختلف سمندري قدرت جوړولو پراختیا او بشپړولو ته ژمن دی.
ایران د برېښنا د فابریکو د جوړولو په برخه کې په دنیا کې څلورم مقام لري. د ایم سی سی وای نړیوالې ورځپاڼې د خبر له مخې ایران د امریکا، جرمنی او جاپان هیوادونو په پیرس کې د نړۍ له هغو څلورو غوره هیوادونو څخه دی چې د بازار تر ټولو لویه برخه د ګډ سایکل برېښنایي فابریکې د جوړولو ټیکنالوژي لري. د ځینې راپورونو له مخې ایران په 1355 هجري لمریز کال کې د برېښنا د تولید یوه فابریکا د ایټالیا د انسالدو شرکت څخه اخیستې وه چې ځینو برخو کې امریکایي کارول شوي پرزې وې، خو په دې وروستیو لسیزو کې د بېساري کار له امله ایراني مسلکي ځوانان په دې بریالي شوي دي چې له نړۍ سره په لوړه کچه سیالي وکړي.
د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د ایران د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونو ته چې له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کولو په تړاوي کړی غبرګون ښودلی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي هیواد له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان عملي کوي. په دې اړه زموږ همکار راپور رالیږلی.
د طالبانو سرپرست حکومت د ایران د کورنیو چارو د وزیر سرګندونو ته چې له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کولو په تړاو کړي غبرګون ښودلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي هیواد یې له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان عملي کوي. احمد وحیدی په یوه مرکه کې د ایران په ختیځ کې د سرحد محدودولو ته په اشاره سره ویلي د سرحدونو د بندولو پلان یو بشپړ پلان دی چې مختلف ابعاد لري او یوازې دیوال نه دی، او د دې لپاره مختلف کارونه ترسره کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړه په ځینو سرحدي سیمو کې نیمګړتیاوې شتون لري چې له هغو څخه ناوړه استفاده کیږي او د دغو سیمو مخنیوی لومړیتوب دی. په ورته وخت کې د طالبانو سرپرست حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې تر اوسه پورې ایران له دوی سره خپل پلان نه دی شریک کړی چې دغه پلان به په څه ډول عملي کوي.
به ما هنوز شخص شریک ساخته نشدم، ولی عموماً این مهم است که هر کشور باید امن باشه و مشکلات امنیتی خود را برش رسیدگی بکنه. این راستان ما افغانستان هم در حدودی که با ایران داریم همکار است و تلاش میکنیم که هیچ فرد غیر قانونی و قاچاق و کسای خطرناک مرور عبور نداشته باشند و این به علی امنیتی هر دو کشور مفید تمام میشه.
لابل پلو سیاسی چارو کارپوه محمد یاسین حبیب در ایران دغه پلان پاره داسی وایی.
امتداد من بین افغانستان و ایران گرچه یک کار خوبی است که برای در جهت امنیت و همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاها و همچنان قاچاق انسان از این جلوگیری میشه، اما با یک شرط که در ساختن اینمی خطوطی را اینا که بین دو مرز ایجاد میکنند در خاک ما تجاوز صورت نگیرند.
د یادونه ول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په 1979 کال کې د دیوالونو، کانالونو او معانیو په جوړولو سره د امنیت د تامینولو په هدف د خپل هیواد د پولو د تړلو پلان اعلان کړی و. په هغه وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار ویلی وو چې ایران د 8000 کیلومترو په اندازه اوبه او ځمکنۍ پولې لري او د خپل پولو امنیت ته ځانګړې پاملرنه ورته لومړیتوب لري. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
افغانستان کې د یو شمیر بنسټیزو پراختیایي پروژو کارونه پیل شوي دي. د افغانستان حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په هغو پراختیایي پروژو یې بیا کار پیل کړی چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبی الله مجاهد ویلي دي پلان لري چې په نوي میلادي کال کې د افغانستان په هغو اقتصادي پروژو بیا کار پیل کړي چې کارونه یې نیمګړي پاتې شوي دي او همدارنګه به یو شمیر نورې پراختیایي پروژې هم پیل شي. د هغلی ذبی الله مجاهد په وینا د افغانستان د ورېښمو او د واخان دهلیز جوړول او د دې تر څنګ د قانونو استحراجول د اسلامي امارات له مهمو پروژو څخه دي چې له دې سره به افغانانو ته کاري زمینه هم برابره شي.
د افغانستان کې د 9 میلیون افغانیو په پانګې د پلاستیکي کڅوړو د تولید فابریکه فعاله شوې. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې د خصوصي سکتور له لوري د 9 میلیون افغانیو په پانګونې سره د پلاستیکي کڅوړو د تولید یوه فابریکه فعاله شوې چې پکې 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د سلام وطندار وی پاڼې لیکلي دغه فابریکه د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړه شوې چې د مسؤل په وینا دغه کارخونه د پلاستیکي موادو د سایکل کولو وړتیا لري او ورسره هغه پلاستیکي مواد چې چاپیریال ککړ کړی وي د بیا ځل لپاره کاروي. د خبر له مخې په جوړو شوو کارخونه کې 200 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او هر ورځ شاوخوا 50 کیلوګرامه پلاستیکي کڅوړي تولیدوي.
د نورستان ولایت خال د غزدلی سړک د زر جوړېدا غوښتنه کوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د نورستان ولایت خلکوای د سړک په جوړېدا سره به نه یوازې د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې شي بلکې د ولایت به د سیلانیانو تګ هم ورسانه شي. د نورستان ولایت استوګن هغه موټر چلوونکي چې د کونړ نورستان ولایت مرکز پارون ترمیان راته کوي وایي د سړک د خرابوالي له کبله دوی ان خپل ډیر عادي ناروغان هم د درملنې په موخه کونړ ته پر وخت نشي رسولی. دوی زیاتوي د سړک د خرابوالي یا کوچنیوالي له امله ډیر کله په سپرلیو او سوداګریزو توکو بار موټر سیند ته لویږي. د دوی پروانه په دغه چار لارې چلیدونکي موټرې د تخنیکي اوارزو له کبله خوندنو ته د ګټې پر ځای تاوانونه اړوي.
په فلسطین کې د سوهنیستي رژیم په بریدونو کې د فلسطیني وګړو د مرګ ژوبلې شمېر 8000 ته لوړ شوې ده. د فلسطین د امیر روغتیا وزارت ایران کړی دی چې د سوهنیستي رژیم په بریدونو کې تر دا مهاله 2022 تنه فلسطیني وګړي شهیدان شوي دي او 5116 نور ټپیان شوي چې اکثریت یې ماشومان او میرمنې دي. د دغه وزارت د خبر له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې سوهنیستي رژیم په غزې تړانګه 12 وژونکي حملې کړې چې له امله یې 22 تنه شهیدان او 2650 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې سوهنیستي سرچینو اعلان کړی چې د لبنان له جنوب څخه د نیواک شوي فلسطین په شمال کې د الجلیل په سیمه کې د دغه رژیم د پوځیانو په اډو باندې 2 توغندي توغول شوي دي. د سوهنیستي رژیم د 12 تلویزیون د خبر له مخې له دغه حمله وروسته د الجلیل سیمې په 4 سوهنیستي ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه اورېدل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په غزې کې د ماشومانو په حق له بحراني وضعیت څخه خبرداری ورکړی. د فلسطین د امیر روغتیا وزارت ویلي دي چې په غزې کې د سیونیست رژیم په بریدونو کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثریت یې ماشومان او میرمنې دي. د ایرنا د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په غزې کې د ماشومانو د حالت په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی دی چې په غزې ترانګه کې د جګړو له کبله د خپرې شویو ناروغیو او خوارځواکۍ له کبله 1 میلیون ماشومان له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د راپور له مخې په غزې کې 90% له 2 کلونو کم عمره ماشومان د خوراکي موادو د نشتون له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوه اونۍ وړاندې هم یا دفتر خبرداری ورکړی وه چې له 5 کلونو کم عمره ځکه 1000 کسان ماشومان د خوراکي موادو د نشتون له کبله مړه شوي دي.
په جاپان کې د زلزلې له امله د مړو شمېر له سلو اوخته ده، یو سلګونه نور له هم لاده راکړي. په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې له امله د مړو شمېر تر سلو واوخته او 200 ډیر لاده راکړي. دغه زلزله په تیرو اته کلونو کې په جاپان کې تر ټولو خونړۍ زلزله وه. دغه زلزله د ریختیر په کچه د 6.6 درجې و چې د جاپان په لویدیځ د زیربنا ویجاړې کړي دي، او په هوکریکو سیمه کې 3000 کورونه له برېښنا بې برخه کړي. د کندوالو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټون د 6 ورځې لپاره لا هم دوام لري. د سړکونو خرابوالی او نورې ستونزې د مرستو رسولو څخه مخه نیولې ده. د خبرونو پای.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې داعش په سیمه کې د امریکا او د صهیونیست رژیم نیابتي عامل نومیږي. داعش ډلګۍ په تیرې پنجشنبې ورځ په داسې حال کې د ایران په کرمان ولایت کې د ترهګرو بم چدنو مسؤلیت پر غاړه واخیستو چې دغه ډله په لویدیځې آسیا سیمه کې د امریکا او د صهیونیست رژیم یوه نیابتي او روزل شوې ډلګۍ ګڼل کیږي. په تیرې چهارشنبې ورځ په داسې حال کې چې د ایران خال د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس واک د پخواني قومندان حاج قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو د شهادت د څلورمې کلیزې په دستورو کې د ګډون لپاره د کرمان د ګلزار شهدا هدیرې ته روان و، دوو ترهګرو بم چاودنه په سلګونو کسان شهیدان او ژوبل کړل. د لویدیځ آسیا سیمې شرایط او په تیره بیا د فلسطین د غزې جنګ او له مقاومه ډلو څخه د صهیونیست رژیم درنو تاوانونو خوړلو ته په پام سره له هماغه لومړۍ څخه د اسرایلو رژیم او د هغه اصلي ملاتړي یعنی امریکا په دغو ترهګرو حملو کې لومړی نمبر تورن وپېژندل شول، خو امریکا او صهیونیست رژیم د تیر وخت په شان په دغه جنایت کې خپل رول رد کړ. د بیلګې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د ایران د کرمان د ترهګرې پیښې په هکله ادعا وکړه، واشنگټن هیڅکله د ایران په چاودنو کې لاس نه لري او داسې هیڅ دلیل نشته چې باور وکړو اسرائیلو په دغو چاودنو کې لاس لرلی دی. د صهیونیست رژیم د پوځ ویان ډانیل هګاری هم په تیرې چهارشنبې شپې خبري کانفرنس کې وویل، په ایران کې د بم چودنو په هکله هیڅ نه وایو او زموږ تمرکز د فلسطین د حماس غورځنګ پر جنگ باندې دی. حقیقت دا دی چې د داعش په شان یوه ترهګره ډله د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو له پلان شوي ملاتړ پرته هیڅکله نه توانېده دا ډول جنایت ترسره کړي. پرېکنده نښې نښان شته چې امریکا د مقاومت له چورلي سره د مقابلې لپاره د داعش تکبیري ترهګرې ډلې په جوړولو او پیاوړي کولو کې رول لوبولی دی، او په عراق او سوریه او بیا په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې د فعالیتونو د پراخولو پرله پسې هڅې کړي دي. امریکا د لویدیځو هیوادونو د سرغنې په توګه له خپلو لویدیځو او عربو شرکاو سره یو ځای د داعش په شمول د تکبیري ترهګرو ډلو پراخ ملاتړونه کړي دي، او واشنگټن خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره ترهګرو ته د 1000 په توګه کتلي دي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په وخت په یوې وینا کې د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا او پخوانی خارجه وزیره هیلاري کلینټن د داعش ډلې بنسټګران بللي وو. دغه راز د امریکا سیاستوال رابرټ اپ کینیډي جونیر چې د روان میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی او هغه په ډیموکرات ګوند کې د جو بایډن سیال ګڼل کیږي، د داعش ترهګرې ډلې په جوړولو کې د امریکا په رول اعتراف کړی دی. لابل خوال دی سرس را چی سهونست رژیم هم کوشش کوي د تیر وخت په شان په چوپتیا یا انکار سره د ایران د کرمان په طرح غرو حملو کې خپل رول رد کړي، خو د ایران او د دغه را د نورو هیوادونو د ناامنه کولو لپاره لا ټورستي ډلو سره په ملګرتیا کې د سهونست رژیم اقدام مخینه له دغه ادا سره سمون نه خوري. د بلګې په توګه په 2019 میلادي کال کې د سهونست رژیم د پوځ لوی درستیز ګادي ایزنکوټ اعتراف وکړ چې اسرائیلو په سوریه کې ترهګرې ډلې د ځانونو د دفاع لپاره په سپکو وسلو باندې مجهز او سنبال کړي دي. په ایران کې هم د اټومي ساینس پوهانو د ټیرور په شان په ترهګرو عملیاتو سربیره د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په ځلونو له سهونست رژیم سره د ترهګرو ډلګیو د نږدې اړیکو سندونه وړاندې کړي دي، او په ایران کې په ترهګرو حملو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد رول کاملا ښکاره دی. پر دې اساس امریکا او سهونست رژیم په داسې حال کې د ایران په کرمان ولایت کې په ترهګرو حملو کې له ګډون څخه ځان د تبریه کولو کوشش کوي چې د دغه جنایت مسؤلیت د داعش ترهګرې ډلې په شمول له ټیرورستي ډلو سره نیغ په نیغه یا مستقیم ملاتړ او ملګرتیا ته متوجه دی. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال محمدم جمشیدی د کرمان ولایت له حملو وروسته په لومړیو ساعتونو کې د امریکا ادعا ته په اشاره سره چې ویلي وو سهونست رژیم امریکا د کرمان ولایت په ترهګرو حملو کې لاس نه لري ټینګار وکړ. د دغه جنایت مسؤلیت د امریکا او د سهونست رژیم پر غاړه دی او ترهګر د دو یعنی د واشنگټن او تل ابیب اوزارونه دي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته پښتو مازیګرنۍ خپرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لا معمول سره سم اول با د تهران، بیا با د کابل، او که وخت وشو نو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مهم مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو اطلاعات ورسپانه تهران چاپ د اطلاعات ورسپانه نن په خپل لومړي مخ په کرمان ولایت کې د چهارشنبه 14 خبر د نورو خبرونو په سر کې راوستې او لیکي چې د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د کرمان د پیښې د شهیدانو د جنازو په دستورو کې ویلي چې وخت او زیز مونږ غچ اخیستل ټاکي او هیڅ یو قدرت د کرمان په ترستی جنایت کې د خکیلو کسان لپاره پرم نفزا نشي رامسته کولې. چهارشنبه په ورځ په کرمان کې د شهید قاسم سلیمانی په مزار کې د هغه د شهادت د څرمې کلیزې په المنځغونډه کې ځانمرګي برید وشو چې له عمله لنوي زیات بېګناه خلک شهیدان او له 2200 نه زیات بیا ټپیان شول. دغه تراګر برید د نړیوالو لپاره غندنو سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د اکثرو هیوادونو مشرانو هم د ایران ولسمشر سره د اړیکو په ټینګولو دغه برید بیا غندنه کړې ده او د جنایت د لاملونو د سزا کېدو په ضرورت هم ټینګار کړی دی. بیګا هم د سربستان ولسمشر الیگزینډر ویچج د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره تماس ونیو او خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ایران ولسمشر په دغه ټلیفوني تماس کې ویل چې دغه تر اگر برید پلانونکي او دغه ملاتړي به سخت سزا وویني، هغوی چې قدرت په خپل ملاتړ سره په دغه جنایت کې د ښکېلو کسانو امنیت نشي ټینګولی. له بلې خوا د قطر، اماراتو، عمان، سوریه، ترکیه او تیونس د پارلمان مشرانو هم هر یوه په جلا جلا توګه د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر محمد باقر قالیباب سره تماس ونیوه، او دغه جنایت د غندنې تر څنګ د ایران له ولس سره د پیوستون اعلان هم وکړ. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په تیرو دوو ورځو کې طالبانو په کابل کې لسګونو ښځې او نجونې د حجاب نه اغوستلو په تور په زور نیولي او شکنجه کړي هم دي. یو شمیر عیني شاهدان وایي چې دغه ډلې له بل سرخه د دشت برچی تر قلعزو پورې سیمو په ګډون د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې لسګونو ښځې او نجونې په وهلو، ټکولو او شکنجه کولو سره نیولی او امنیتی حوزې ته بیا لیږدولې دي. په کابل کې ښځې او نجونې وایي چې دغه نیونه یوازې طالبانو د خوښي وړ حجاب د نه مراعاتولو له امله نه دي، بلکې هغوی نجونې د اعتراض او د دې ډلې چارواکو ته د سپکاوي په تور نیسي. له بلې خوا به خبره سرچینې وایي چې له هغو ښځو چې طالبانی حجاب نه رعایت ای په ټول کابل کې پښتنې ګربیژنې پیل شوې دي. طالبانو په دې موده کې د ښځو د بشري حقوقو د خوندیتوب او د افغانستان د متکثرې ټولنې د واقعیتونو د نه منلو په تړاو او د ښځو او نړیوالې ټولنې هیڅ وخت نه ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د دې ډلې مشرانو ویلي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوق رعایت ای.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې نن په خپل لومړی مخ په غټ سرټیکو باندې لیکي چې امریکا او اسرائیل په ټول نړۍ کې د حاج قاسم د پیروانو د غچ اخیستلو په تمه ووسی. دا ځل د امریکا او اسرائیل لاسونه ډیره په ښکاره ډول د داعش د تروریستي ډلې له لستونې څخه ووتل او د صهیونیستي له اعلامیې څخه په ډاګه شول. امریکا او اسرائیل د دې جنایت اصلي عامران دي او باید د نړۍ په ټولو ځایونو کې د غچ اخیستلو په انتظار کې ووسی. د تیر چهارشنبه په مازیګر د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د تلین په دستورو کې د کرمان د ګلزار شهدا په لور تلون کې لارې باندې د زیارتوالو په میاز کې دوه ترهګرې چاودنې وشوې چې لامل یې نوي تنه شهیدان او 280 کسان زخمی شوي دي. د اسلامي انقلاب سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د شهید سلیمانی د مزار د یو ډله د زیارتوالو له شهادت وروسته ټینګار وکړ چې جنایتکاران دي پوه شي چې د سلیمانی د لارې سرتیری به د هغوی رضالت او جنایت جوا وزغمي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم په همدې اړه د کرمان په ګلزار شوادا کې د ترهګرو د جنایت په غندولو سره دا کار د ایران د دښمنانو او د ترور او تیارو د مزدورانو جنایت وباله او د دې پیښې زخمیانو ته په رسیدګۍ کې ټینګار وکړ. بل خبر دا چې په ټول ایران کې پرون د کرمان د شهیدانو د درنښت او د دغه ولایت د چاودنې په اړه د عاملینو د محکومولو په وجه مظاهرې او لاریونونه شوي دي. د ورځپاڼه بیا لیکي چې د تهران د جمعې لمانځه خطیب پرون په خپلو خطبو کې د دښمنانو او ترهګرو رضالت ته په اشاره سره هم ویلي سمه ده چې داعش بیانیه ورکړې او د دغه بوژنوونکي غمیزې پړه یې منلې ده، خو داعش څوک دی؟ داعش د امریکا په لاس جوړه شوې ډله ده او ټرامپ په خپلو تلویزیوني مظاهرو کې کلینټون ته په کرات ویلي تاسو داعش جوړه کړه او هغه هم د ویلو لپاره څه نه درلودل. او بل ټکی دا چې د داعش وګړو د صهیونیستي رژیم په روغتونونو کې درملنه کېدله، نو ځکه داعش د امریکا او صهیونیستي رژیم تابلو او ورایخ دی.
دوستانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کوم چې موږ دا ورسپانه لا انټرنیټ را اخلو او محتوا پاره مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپانه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په تړاو د یوې بل سترې غونډې د جوړولو تابع نیسي چې هدف یې د افغانستان په تړاو د نړیوالې اجماع پیاوړتیا ده. دغه سازمان د ویان مرستیالې استفانی ټرامبلی وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په تړاو د ګڼو هیوادونو ځانګړي استازي د هغې خپلواکې ارزونې په اړه بحث کوي چې د افغانستان پر وضعیت یې کړی. نوموړي همداراز ویلي چې د ځانګړي اګملتیا کوونکي فریدون او لوکار د روان زیږدیز کال تر فروری میاشتې پورې غځول شوی چې د ځانګړي استازو غونډه ترتیب کړي. هغه همداراز ویلي چې روزا اوتامبایوا به هم په افغانستان کې د یونما د مشرې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان سرپرست حکومت هم د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې د خپل استازي په شتون ټینګار کوي. بل خبر دا چې په سویس کې د افغانستان یو برخه به شتمنیو د 1401 کال وږي میاشتې لاره په دې خوا تر دې دمه 1550 میلیونه ډالره بیا ګټلي. د دغه صندوق د مدیره یا رئیسه پلاوی غړي شاه محمود مهرابی ویلي چې یاد صندوق چې د افغانستان 3.5 میلیارډ ډالر پکې ساتل کیږي د بشرپالو نوښتونو لپاره نه بلکې د اقتصادي موخو لپاره جوړ شوی دی. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا وایي چې په سویس کې د افغانستان د شتمنیو د بې برخې د ساتنې صندوق د افغانیو په ثابت ساتلو او اقتصادي وده کې باید ولګول شي. خو سرپرست حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان شتمنې آزاد کړي. د سرپرست حکومت لا بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان 9 میلیارډ ډالر شتمنې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې کنګل شوي چې لا دې منځ بیا شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې ساتل کیږي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ په اشته سوبرس پانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې د خبرونو په بیلابیلو برخو کې په یو برخه کې لیکي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بدحجابۍ په تور د یو شمیر نجونو نیولو په اکله د غبرګونونو په دوام وایي. د طالبانو له لوري ځپل او خپل سری نیول په افغانستان کې د ښځو د حرکت او بیان له ازادۍ تر ټولو لویه سرغړونه ده. دغه سازمان د جمعې شپې د مرغومې په 15 نیټه د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د خپل سری نیولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایکس پاڼه کې لیکلي چې نیول شوي کسان باید ژر تر ژره آزاد شي. دا په داسې حال کې دی چې اشته صوب ورځپاڼه ته په کابل کې او غزنی کې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست له لوري د بدحجابۍ په تور د څو نجونو د نیولو راپورونه هم رسېدلي دي. دوه ورځې وړاندې په کابل کې یو شمېر زده کوونکو اشته صوب ورځپاڼه ته ویلي وو چې طالبانو خصوصي ښوونیز مرکزونو ته امر کړی څو هغه نجونې چې حجاب نبی اخوستی د ننوتلو اجازه ور نکړي. طالبانو خبرداری ورکړی هغه نجونې چې د دې ډلې په خوخه حجاب وانه غوندي نیول کیږي او زندان ته به اچول کیږي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم پر خپل ایکس پاڼه کې د یو پوسټ په خبرولو سره د طالبانو دغه کړنه غندلې ده.
ځنو دا هم نړیوالې ورځپاڼې یادونه کوي چې موږ دا ورځپاڼې له انټرنیټ راخلو او محتوا مسؤلیت یې پر غاړه نه اخلو. ګلوب اینڈ میل ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼې د هندي جرنالیسټ روشی کومار یو لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک کې دی د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو او د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو له امله پر رامنځته شویو پیچلو ننګونو سره بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتۍ او د طالبانو د واکمنۍ له امله زیات شوي. لیکوال زیاتوي سره لدې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو او غازونو چې اقلیم ته تاوان رسوي تولید کې ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سختې اغېزې کړي او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخامخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې طالبانو د حکومت لنډیواله انزوا د سبب شوی دا چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی دا چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره باید غیر سیاسي چلند وشي او د طالبانو مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د اواري اړتیا په ګوته کوي.
زمن اوریدونکو رسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر ده تاسو له حضور اجازه اخلو
په قادر او وسمن خدای مسپارو.
ایران د اسلامی جمهوریت غاک
تلپات خوشبوی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یو نوی لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر وګدو کلونو ته ضرورت وو. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سورې مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اردوونکو زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. اوګوردونکو تاسو د تهران رادیو پښتو خبرونه اورئ.
د رانا هیله د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د هیل رڼا نومې لړۍ له 9:30 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده د استفادې وړ وګرځي. دوستانو په دغه پروګرام کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور ته د زمینه په برابرولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام رول او دریز څیرل کیږي. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو لکه څرنګه چې مو وویل د مهدوی موعود یعنی حضرت امام زمان علیه السلام د ظهور لپاره د زمینې د برابرولو په هدف د اسلامي حکومت جوړول د دې سترې لهی وادې د پوره کېدا لپاره تر ټولو غوره او ګټوره لاره ده. دا مهم ګام د لومړي ځل لپاره د ایران د اسلامي انقلاب په راتلو سره واخیستل شو چې د مهدویت په کور د خپراوي په لاره کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دغه ولسی حرکت په وړه کچه دا وښودله چې څنګه د اسلامي حکومت جوړولو په لاره کې د خلکو زړونه هدایتولی شو. همداراز د بشریت د ژغورونکي له ظهور څخه مخکې شرایط تر ډیره حده د ایران د خلکو له پاڅون څخه له مخکې وضعیت سره ورته والی لري. لکه څرنګه چې په ګڼو حدیثو کې راغلی دي، حضرت امام زمان علیه السلام په داسې شرایطو کې ظهور او قیام کوي چې ځمکه له ظلم او بېعدالتۍ څخه ډکه شوې وي. د ایران ستر اسلامي متفکر شهید حیات الله مطهری په دې اړه وایي، په اصل کې هر انقلاب د یو لړ ناخوالو او ناخوښیو له کبله رامنځته کیږي، یعنی کله چې خلک د حاکم له وضعیت څخه ناخوښه وي او د هغه حالت غوښتنه وکړي، د انقلاب لپاره زمینه برابرېږي. د ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې د پهلوي کورنۍ ظالم بچا محمد رضا هم پر خلکو باندې په ظلم او بې انصافۍ سره حکومت کوه او فساد فقر او فشار خلکو ستومانه کړی و. په داسې شرایطو کې و چې د دوی د انقلاب د ستر لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه غوښتنې ته چې د شام د واکمنۍ پر ضد راپاڅېدل او د یوه اسلامي نظام د رامنځته کول و مثبت ځواب وویلو او په پای کې ظالم حکومت نسکور او اسلامي جمهوریت نظام یې تاسیس کړ چې د حضرت امام زمان علیه السلام د ظهور لپاره د زمینې جوړولو په لټه کې دی.
عزیزانو، په ځینو اړخونو کې کولای شو د ایران اسلامي جمهوریت د حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو کوچنی بیلګه وګڼو. د هغه حضرت د حکومت کوچنی ځانګړنه د معنویت او د خدای لټون او په ټولنه کې د اخلاقو لکه تقوا، ښېګڼو، ښه سلوک، صبر، ایثار او زغم ته وده ورکړل دي. له اسلامي انقلاب وروسته ډیری د غزانګړنې د ایراني ټولنې په لویې برخه کې زیاتې شوې چې بیلګې د ایران په وړاندې د صدام د رژیم د تپل شوې جګړې په ترڅ کې د ایران د زړورو مبارزینو په منځ کې څرګندې شوې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای په دې اړه فرمایي: تاسو ګرانو خلکو، په تیره بیا تاسو ځوانانو که هر څومره د خپل ځان د اصلاح، د علم، اخلاقو، سلوکو او په خپلو وجودو کې د وړتیاو ترلاسه کول لپاره ډیره هڅه وکړئ، دا د ظهور راتلونکی به نږدې کړي. دا زموږ په خپل لاس کې دی. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه او شریف حکومت په عدالت سره پیژندل کیږي او هغه به په نړۍ کې د انسان د غستر ارمان پوره کړي. بله شکه چې دا کار او دا ستر کار د هغه الهي حکومت پرته د بل هیڅ ځواک او حکومت لخوا نه ترسره کیږي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په دې اړه فرمایي، هغه څوک چې په ټولنه او په ټوله نړۍ کې عدالت پلی کوي، نه هغه عدالت چې عام خلک پرې پوهیږي، بلکې د بشریت په ټولو سطحو کې عدالت پلی کوونکی یوازې حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف دی. خو هغه نظام چې د هغه حضرت د لارې او روش د پیروي ادعا کوي، باید د عدالت پلی کولو او د تبعیض له منځه وړلو په لټه کې وي. د ایران اسلامي جمهوریت هم چې د مهدویت ارمانونه تبلیغوي او ترویج کوي، د عدالت ټینګښت له خپلو مهمو موخو څخه ګڼي، که څه هم عملي کول یې خورا ستونزمن دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای ټینګار کوي چې په اسلامي جمهوریت کې د عدالت په ډګر کې ستر ګامونه اخیستل شوي، خو له هغه سره چې باید ترسره شي واټن لري.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د ظلم پر ضد مبارزه د اسلام له مهمو اصولو څخه ده چې حضرت صاحب زمان علیه السلام به پرې پریکند عمل کوي. د دوی لخوا دا عادلانه او الهي حکومت رامنځته کېدل به د زورواکو، قدرت غوښتونکو او د سلطه غوښتونکو له مقاومت سره مخ، او هغوی به د بشریت له دغو دښمنانو سره جګړې ته مجبوره شي. د ایران اسلامي جمهوریت هم تل د قرآن او د اسلامي احکامو او د مهدوی لارې په رڼا کې له ظلم، تیری او استبداد سره مبارزه کړې ده. په اصل کې د ایران اسلامي انقلاب د پهلوي رژیم له ظلم او استبداد سره د مبارزې لپاره رامنځته شو، او له بریا وروسته هم د محرومو او مظلومو د ژغورنې لپاره دغه مبارزې ته په پراخه پیمانه دوام ورکړی. له سلطې او جنګ غوښتونکو سره د ایران د مخالفت له امله اوس د امریکا او د صهیونیست رژیم په شان تیری کوونکي او استعمارګر حکومتونه له اسلامي جمهوریت سره دښمنۍ ته مخه کړې ده، او له بلې خوا د دنیا په مختلفو سیمو کې مظلوم او مستعذب کسان ایران خپله هیله ګڼي، او ظالمو او ځان غوښتونکو حکومتونو د همدغه استبدادي او ظالمانه دریځ له کبله ایران له سیاسي، اقتصادي، تبلیغاتي او پوځي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. البته د ظالمانو قدرت او په ټوله دنیا کې د هغوی د اقداماتو اندازې ته په پام سره څرګنده ده چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل توان په اندازه کولی شي د ظالمو قدرتونو له سرکشۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي، او د حق او باطل وروستۍ جګړه به د حضرت امام زمان علیه السلام لخوا ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دغه مسله په لاندې ډول بیانوي: دنیا له ظلمونو ډکه ده، که موږ وکولی شو د ظلم مخه ونیسي نو باید ونیسو، زموږ دنده ده، خو موږ یې نشو کولی، ځکه موږ یې نشو کولی. باید هغه، یعنی حضرت امام زمان علیه السلام، راشي تر څو دا کار ترسره کړي، مګر موږ باید کار چمتو کړو. د وسایلو برابرول دا دي چې کار نږدې کړو، او داسې کار وکړو چې نړۍ حضرت امام زمان علیه السلام ته چمتو واوسي.
په مختلفو حدیثونو کې د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه او شریف د قیام د منتظرانو یو دنده د هغه حضرت له ظلم غندونکي او حق غوښتونکي لخکر سره د یو ځای کېدو لپاره پوځي تیاری دی. ښکاره ده چې نن ورځ د دې چمتووالي مطلب په لندې غشي او توري سره د جګړې زده کول نه دي، بلکې په نننۍ نړۍ کې باید د پرمختللو جنګي وسلو د کارولو مهارت زده شي. البته هیڅ دولت خپلو اتباعو ته اجازه نه ورکوي چې دا ډول عمل ترسره کړي، مګر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت په څیر د ژغورونکي موعود ظهور ته د تیارۍ په لټه کې وي. اوس د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه ځانونه د هغه حضرت د پوز یوه برخه ګڼي چې د هغه د نایب حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای تر قماندې لاندې ورځ په ورځ خپل ځواک زیاتوي. په بل عبارت د ایران اسلامي جمهوریت د حضرت بقیت الله العظم د ظهور د زمینې د برابرولو لپاره د خپل اصلي ماموریت په درشل کې له پوځي اړخه هم ځان چمتو کړی دی. په ټولنیز ډول د اسلامي جمهوریت نظام د امام زمان اجل الله تعالی فرج او شریف ظهور ته د انتظار لپاره یو نوی مفهوم او پراخ ابعاد ورکړي او د هغه د تحقق لپاره مختلفې او پراخې زمینې هم برابرې کړي دي. د پروګرام په آخري مناجات کې له خدای پاک څخه غواړو چې تر څو د امام مهدي عجل الله تعالی فرج او شریف په ګړندي کولو سره ټولې ناخوالې لیرې کړي تر څو د مځکې خلک د خوشحالۍ او نیکمرغۍ لارې ته هدایت شي. ای خدایه، په ټولو چارو کې د هغه حضرت یعنی امام زمان امام مهدي عجل الله تعالی فرج او شریف په لاس تیت پرکوالی اصلاح کړه او فاصله او اختلافات لیرې کړه او د هغه په وسیله ظلم لمنځه یوسه او عدالت ښکاره کړه او د هغه د عمر په اوږدوبولو سره مځکې ته ښکلا ورکړه او بریا ته په رسېدو کې له هغه سره مرسته وکړه او د دښمنانو په زړونو کې د ویرې په اچولو سره د هغه مرسته وکړه او د هغه مرسته کوونکي پیاوړي کړه او هغه کسان چې له هغه سره له مرستې څخه انکار کوي ذلیله کړه او هغه څوک چې له هغه سره دښمني کوي په هلاکت ورساوه او هغه څوک چې له هغه سره خیانت کوي له منځه یوسه.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، د هیلي رڼا دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه خبرونه ختمه شوه. د خدای په امان.